بدلون نابرابره څپو په لوی شمیر کې د کډوالو ستنیدنه او جیو پولیټیکی شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغیز کړي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو یې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونی زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستانه د کډوالو ستنیدنې د افغانستان پر ماتیدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړی. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترینګلتیا هم د افغانستان پر مالي ثبات بې اغیزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترینګلي شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنی شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک مومن چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنو کې وروره بېګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سسته رو په رو باندې نورم جګیږي کده حالاتي.
د پلازمینه کابل اوسیدونکو میروایت چې په خبره د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچي کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی مې دغه یو روپۍ د سلاب بنا وسه پر نه لري نو څوک په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته کړی ګ کور دی بس ورو راځه نه مش نه پوره بیا راته ولاړی 3000 روپۍ راکا په دغه بازارې باندې غونی کی.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بې وزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد له پراخه بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د نړۍ په مسایلو کې لند تمکیګو هغه دا چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پرون په نیویارک کې پایل شوه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون اعلان پکې وکړ چې هیواد فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. مکرونو ویل چې دوی باید سولې ته لاره هواره کړي. روټرز اجانس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران به په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې لپاره راپدې خو د پاموړ یو ډیپلوماتیک بدلون دی. وړم ورځ بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. اوریدونکو په دې ټولګه کې رازو روغتیایي مسلو ته هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مهال په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیایي سیستم باندې فشار زیات کړی او وایي چې همدغه ناروغي د مړینو لوی شمیر هم جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دیرش کلن عاطف چې د بامیان په ولایت کې ژوند کوي د درې ماشومانو مور د وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې د شکرې له ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. نوموړی وایي دې ناروغۍ ډېره کړولې. عاطفې ازادي راډیو ته وویل چې د امیندوارۍ پر مهال ورته د نانو دا ناروغي پیدا شوی او اوس یې د کنټرول لپاره لستنو او درملو ګټه اخلي.
زه له تیرو 15 کلونو راهیسې دا ناروغي لرم. نښه یې ډېره تنده ده. زه ډېره تږی کېږم او اوبو ته ډېره اړتیا لرم. دغه راز لږه بله نښه ده، د وزن ډېروالی هم په نښو کې راځي چې له امله یې شکر لوړېږي. زما وزن ډېر سوی دی. زه پلی تګ کې ډېره ستړې کېږم، که څه هم هڅه کوم شکر می کنټرول وی، خو کله کله چې له خوړو سره احتیاط و نکم بیا می شکر لوړیږي. له دې سره می د سر درد ډیریږي او غوسه ډیره راځي.
د معصوم بنوم د کابل یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د خور خاوند چې د معده په سرطان اخته او سمو دوړان دی د دغه ناروغي لامل او مړ.
تقریبا همون میاشت کې زما د خور معده می سرطان او په معده کې وو، او پاکستان ته می وړ درې ضرور و واکسین نه وکړو، هغه خانه جوړ نه شو، مړ شو خدای او بخي. اوس مشومان ډیر وړه وړه پاتې دي او خزم کندې پاتې دي.
دا په داسې حال کې چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې درې څلوېښت سلنه مړینې د شکر د سرطان او تنفسي ناروغیو له امله پیښیږي. WHO پرون یک شنبه د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو پټه وبا په نوم په یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به د دې ناروغۍ له امله د مړینې کچه 60% ته ورسیږي او تر ډیره ترې ښځې اغېزمنې دي. د دغه سازمان د شمیرو له مخې هر کال په افغانستان کې د زړه د ناروغیو له امله لږ تر لږه 30,000 کسان مري. WHO ویلي په دې هیواد کې د سینې او رحم سرطان تر نورو سرطانونو ناروغیو زیات دی. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې ډېری ناروغان هغه مهال خپلې روغتیا ته پام کوي چې ناروغي پرمختللو پړاوونو ته داخله شوي وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د مړینې په اړه نوي خبرې شوي ارقام رد کړي. د دې وزارت ویان شرافت زمان سیمهییزو رسنیو ته ویلي شمېرې د اټکل له مخې او لاسلي شمېرو ډېرې زیاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې نړیوال بنسټونه باید د دغه ډول شمېرو له خپراوي مخکې له عامې روغتیا وزارت سره همغږي وکړي. په ورته وخت کې روغتیا پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي لپاره د دې ناروغۍ د عواملو څخه ځانونه وساتي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الاداد ابراهیم په خلکو کې د غیر ساري ناروغیو لاملونه بیانوي.
این دست از امراض از جمله امراض
دا ناروغی و دادالا غیر ساری ناروغی دی. لاملونه تلیر دا جون پوری تلیلی مسائل دی. دا غلاص پا دی ارسی مسئله هم تلیلی دا. یعنی که دا کورنی کمکڑی دا غدور غیر ساری ناروغی ولدی نو امکان نری چه پا اولاد که هم پیدا شی. دی ترسنگ دا سگریتو او تنباکو استعمال غیر سیهی خواده دیر قوار او بورلارین که خواده دا منظم تمرین نکول روانی او طولنی
د وای د زړه شکر سرطان او تنفسي مزمنو ناروغیو د مخنیوي لارې چارې د سیګریټو نه استعمال دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې رواني روغتیا په افغانستان کې یو لاجلو ننګونو څخه ده. په راپور کې راغلي چې د کلونو جګړې، طبي پیښو او بې ځای کېدو خلک له سختو رواني فشارونو سره مخ کړي، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې تازه له ایران او پاکستان راستنې شوي. WHO ویلي د دې مخ په زیاتېدونکو اړتیا سره سره په ولایتي کچه روغتونونو د رواني روغتیا مرکزونه نه لري او ډېری زیانمنونکي له پاملرنې پرته پاتې کیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، و مو اوریدل چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیایي سیستم باندې فشار زیات کړی او دغه راز د دې لامل شوی چې په افغانستان کې خلک ورنه مړه شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له وروستیو طبیعي پیښو وروسته ساري ناروغۍ هم ډېرې شوي. دا چې ساري ناروغۍ کومې دي او له کومو طبیعي پیښو وروسته رامنځته کیږي، زموږ همکار نوري اسنوري په همدې اړه د ډاکټر طیب نظر پوښتلی دی.
په دغسې حالاتو کې چې بیړني حالات وي، معمولا ساري ناروغۍ دا زیاتېږي. د ساري ناروغیو نه علاوه هغه ناروغۍ چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدي ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، خو دغه ډېر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغسې حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیات رازیاتېږي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوې تغذیې باندې د اخته کېدو دا شیوع چې ده دا زیاتېږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې، هغه میاندې چې امیدواره وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي، په هغوی کې هم د سوې تغذیې دا واقعیت زیاتېږي. او عواملې دا وي چې دا نشي کولی چې هغه خواړه چې دې ته ضرورت دي هغه تر لاسه کی په کافی اندازه باندې.
که ډاکټر صاحب بیرته راشو د ورستۍ زلزلې زیانمن شو خلکو هغوی چې وایي چې په سیمو کې ډېرې ناروغۍ خپرې شوې دي، یوه هم د ناس ناستې ده، شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول د شدید خارښت د دې زلزلې سره تړلې موضوع ده، او ناس ناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي، حتما هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کېږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغه ناروغیو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
دا چې په دغسې حالاتو کې چې د خارښت ناروغۍ یا جلدي ناروغۍ ولې را پیدا کېږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځلس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل، او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم پسلې په وخت باندې وینځلې، او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح شوه چې کور وران شو، هغوی هغه سپاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، د دوی په اوسېدو کې، د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدي ناروغۍ چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدي ناروغۍ چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه سې اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدي ناروغۍ باندې اخته کېږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی فاته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړی مشي کوي، په غاړه باندې ستړی مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ، او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو، په دغسې حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د ناس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید پاکې اوبه د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي، که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دېرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي، او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ لپاره مخکې نه لاس ووینځئ.
ډاکټر طیب بوچه لازادی رادیو سره غږید.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې ځنګړې مرکه کې له افغان لیکوال همایون خان سره خبرې کوو. همایون خان په متحدو ایالاتونو کې اوسیږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی د ډیث وود دن. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو یې رڼا اچول شوی په تیره په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همایون خان نوم دی خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژني تاسو اوریدونکو ته. همایون خان مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب تاسو او درنو ویدونکو ته سلامونه. ټول مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشحاله یم چې ماته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکړم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی. زه د افغانستان د کندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ ګاونډي هېواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږېدلی یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2014 کې بېرته افغانستان ته راغلو نو 12 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر واسطوي کچې پورې. بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل د ماسټري په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن په پوهنتون کې ترلاسه کړل. او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې تر سره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لکه څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروستیو کې چاپ شوی.
ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د ډیث ویدن ته ورشو، راته ووایاست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنه کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم ځکه چې زده کړم ټول په انګلیسي ژبه شوي دي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې نو ډېره برخه لیکنه په انګلیسي ژبه دي. خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنه وکړم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکل غواړم چې دا په پښتو ژبه ته هم ترجمه کړم.
لیکنه مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې که خلک وغواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل، لیکنه خو یو څېړنیزې مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې بیا د ریسرچ گیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې هلته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی کله چې څوک مقالې لیکي بیا هلته اپلوډ کوي. څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولی شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. کومې نورې مقالې چې دي هغه په د ډیپلومات میگزین په نوم یا ساؤتھ ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي هلته چاپ شوي دي. او لکه څنګه چې ما ویل څېړنیزې مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سایټ چې ده یا پلیټ فارم چې ده الته لوستونکي کولای شي چې الته ولولي.
استاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبو چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پې کړی دا مقاله چیرته خپریږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خپریږي که دا هم په هغو معتبرو ژورنالونو کې خپریږي؟
معتبرو ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دي خپرې شوي، خو یو څو مقالې چې ما لیکلي دي، مثلا ما ته یاد دي یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم، نو هغه ځینه مې پیل کړی دی، تاند کی هم چاپ شوی ده یو څه مقالې. بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر ډیر کم دي، خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم چې هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې یا افغانستان کې، خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پې وکم، تر اوسه مې لا هغه لیکلي نه دي. خو دا کوم مقالې چې ما یاد کړلې دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو چې هغه کې چاپ کیږي.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا ووایاست چې ستاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباړئ په پښتو، څه معنی؟
بالکل، د ډیت ویدن په پښتو کې کومنګ وژباړو د دې معنی دا چې راځي لکه پټ رنج. ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کوي هغه شان پښتو ته نه اړول دي. مثلا کومنګ دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ، خدا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي، نو رنج داسې چې هغه تر ډیره وخت پورې زوري، هغه انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نخکاری، د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخکاری، خو هغه انسان رنځيږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کاغنجونې دي کاله الکان دي دیو څنګه زوريږي او یا څنګه رنجيږي او فلا ملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمه برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنج سبب کېدل شي.
یعنی که زه سم پوه شوم، تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب، همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغې په ډېر تنکي عمر کې ځان وژنه وکړله. یعنی دلته باید په دې په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي، او زما په نظر کار پرې روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نه همدا دی چې ولې ځوانان یا دغه تنکي عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځيږي، او بیا هغه رنج دې حد ته ورسېږي چې هغوی ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کېږي، یا مثلا هغوی د ژوند نه دومره زوریدلي چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله، معلومات مې راټولول د کتاب په اړه او یا نور مې خپل ژوند تجربې، نو زما په نظر همدغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خویونه اخلي خپل شخصي سره هغه،
یعنی خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دی.
بالکل، وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي، هغه د هغه څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لږ لږ ختمیږي، خو مخکې داسې وه تقریبا 10-15 کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سن کې، ته به چې دی د پلانکي پلانکي زوینه و ته هغه اول نمره شوې، ته به هم کېږي، هغه انجینري پوهنځي ته تللی، ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو، بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه و، یا به په پښتو مضمون کې، یا به په تاریخ کې، هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي، مخکې زده کړې وکړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبور کړو چې هغه په ریاضي کې مخکې تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي، یا انجینران شي، کنه، یا حقوقپوهان شي. موږ لیدلی دي اکثرو کورنیو کې، مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي، په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کیږي یا به معلمه کیږي، کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته، او د کورنیو.
بالکل، او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځيږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي، نه دغه خپل هیلې پوره کیږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کیږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ. نو خپل بل دویم خبره په نجونو کې هم داسې ده چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، چې یا خو به دوی مثلا معلمه کېږي یا به ډاکټره کېږي، کاغذ نه شي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دی مثلا 12 سم نه پس هغه نه پېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ د هغه غواړي چې مخکې لاړ شي، زده کړې وکړي، خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پریښودل کیږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپګم نه لوړ نه پریښودل کیږي، داسې یو ستونزه ده.
بالکل، او دا وګوري، دا ډېره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پریښودل کېدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دغه لامل چې دی، دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک به څه وي که زه خپله لور یا خور پرېږدم چې د 12 سم نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړه شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی په خپل ماشوم، په خپل جینې پیغله، یا په لور خور، یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دوی ولاړ شي. بالکل، هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی، زما لور، زما ورور، زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس وایم، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم، او زه څومره دغه ټولنیز دودونو ته یعنی ډېر زیات دغه ایماندار یم، او ژمن یم، او زه تاسو خوشحالوم حتی که هغه زما خور، ورور، زوی، لور، د کورنۍ بل غړی که هغه هر څومره پټ رنځېږي، ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همایون خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې، مثلا ما اوریدلی دي چې په جاپانیانو کې، په کوریایانو کې، جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنیو لخوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي، الجبر، د دې او د زده کړې لپاره، د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې، چې حتما به په ریاضي او په فزیک او په ساینسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ستاسو خبره بیخی سمه ده. زه خپله چې کله هند کې مې زده کړې کولې، تقریبا 15 کاله زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کاوه چې دا خو نه یوازې لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت، ځکه افغانستان افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په، ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې مته راغې د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغې، او زه په کومه لیلیه کې چې زه اوسېدلم د زده کړو په مهال، نو په دوه کاله کې سر په سر، یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان 13 کلن چې کمپیوټر ساینس ښوونځي زده کړې کوي اول سیمستر، نو بیا هغه ځانوجنه وکړله، او په 2019 کال کې یو بل ځوان ځانوجنه وکړله، او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار وپې، یعنی حتی هغه خط ما وکتو اکم خط چې لیکلی، نو بیا هغه زمون د ملګری و هغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړله، نو هماغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو، او بلکې تاسو فکر وکړئ هر دویم ځوان د دغه کورنۍ فشار یا د دغه پټ رنځ نه رنځیږي، خو څوک زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلی نه شي، هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زما کمزوري یا زما زه شاید لیاقت نه لرم، یا به زه د نورو په نسبت هغومره ذهني وړتیا به مې دومره ښه نه وي، ځکه زه داسې یم، خو که سړی ته ډېر فکر وکړي دا موضوع یعنی یونیورس دا په ټوله نړۍ کې ده، نه یوازې افغانستان کې، دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د 12 سنف یو ځوان سره خبرې کوئ، نو دا هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولی شم او یا زه څه وړتیا لرم، او بل ځوان څه کولی شي هغه څه وړتیا لري. مثلا ما چې څومره اوریدلی دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا که هارورډ پوهنتون ته ځي 12 سنف نه بعد، هغه بل کوشش کوي چې زه هلته لاړ شم، او که هغه هارورډ پوهنتون ته نه شم تللی حداقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم، نو د دې سیالیو شاته چې دی د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیزې سیالۍ. یو بل ټکي ته زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو له امله زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم. یعنی ډېر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو ښوونځي ته تللو زما ډېر زیات خواږه ملګري وو، خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله، نو هغه زما خواږه ملګري ډېر په زما په رقیبانو باندې بدل شو، زما سیالان شو، هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم، هغو نه په هر څه کې مخکې شم، بیا هغو برعکس به هغو هم دغسې کول زما ملګرو، نو بیا زموږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو، بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وتې.
بالکل
همداسې ده، یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې، نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغه کې کورنۍ دوی تشویق کړې دي، په هماغه کې دوی ته یعنی حمایه کړې دي، نو ځکه همدغه حد ته رسېدلي. نو زه به تاسو یو مثال درکړم، د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی، ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ، نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه، یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی نو حتما خر به وړي. نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی، دا ځانګړی دی، ځانګړې وړتیاوې لري، او په هماغه ځانګړو وړتیاوو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي. ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي، یعنی هر ځوان کومه وړتیا لري هغه ځانګړې په هغې کې باید ورسره مرسته وشي.
دې مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوي، حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنیو سره تماس ونیسي، په پوهنتونونو کې له کورنیو سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي، ورته ووایي چې پریک دی خپل ماشوم خپل خوښه ته پریک دی دای په دې کې چې تاسو غواړئ خنه دی په دغه بل مضمون کې خدای نو دې کې په افغانستان کې لبد مرغه دغه امکانات نشته. ما یو بل مسله غوښته چې یادونه وکم. تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځانوژنې یادونه وکړه. لنی کمرغه په افغانستان کې د دغه ستونزې لپاره چې تاسو یادونه کوي او د ساز د کتاب موضوع ده د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځانوژنه کمه ده. دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبريږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبريږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې مونږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کو دا په دغه لار روان یو. نو ډیر داسې ما خپل لیدل دي، یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعض قرآنی آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر اوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډیره مرسته کوي. یا مثلا مونږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغه سي مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره خو شخصا ډیره مرسته کړې ده. زه به ورته وایم چې روحانیت مثلا لمونځ شخصا ما سره ډیره مرسته کړې. زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونځ سره انسان ډیر هغه ذهني فشار یې راکمیږي. او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم، بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې مونږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس که ډېر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي، ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې مونږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه په کور کې مونږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډېری خبرې پکې کېږي یو بل سره انټرکشن او مثلا بحثونه. نو دغه ډېر غټ رول لوبوي یوازېوالی نه. او زما په نظر یوازیتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشحاله وي کامیابي خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند د هغې خنو نو هغه ذهني فشار لاندې راځي. یا که ذهني فشار نه وي یعنی ذهني ارامتیا احساس، ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه مرضونه چې دي یا پټ رنس چې دی هغه ډېر کم دی. او حتی که کم هم نه دی که شته هم خو مثلا مونږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جومات کې سره راټولېږي یا حجره کې راټولېږي نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي. نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی.
کورنۍ بنسټ هلته مثلا په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی، داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي. یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې وو، یعنی د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډېر کم خلک به وو په کورنۍ کې.
همین خان خبرونه ورسته دقیقو تر غلی یو څو شیبه لروچ لګنور هم تاسو پیژنو په دې کتاب برکم کافی خبرې وکړلې البته هیڅ کله کافی نه دی کولې شو چې به هم پراتلون کې کې په دې اړه نور خبرې وکړو خو ستاسو شخصي پیژنګلوي مکساسونو مورید په دې پوښو چې په کندوز کې زیږیدلې یاست په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ په دې باب یوازې اوسېږئ له کورنۍ سره اوسېږئ څه کوئ څه مصروفیت لرئ دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپل مرکه هم پای ته ورسوو
مننه بالکل زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو داول ورځې نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلار هم بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې
یعنی لویه کورنۍ یو ځای سره
بالکل موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلار هم ټول هغه شان دی څنګه چې باید افغانستان کې وي او څنګه چې باید اوسېږي د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهم وي زموږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړه وړه ټول په افغاني تګلاره باندې دي
واده مو کړی
نه تر اوسه نه
ښه تصمیم لرې
بالکل واده خو د ژوند لکه څنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دی انداسې واده نه نو بالکل لرم
تحصیل نور هم نیت لرې چې نور تحصیل وکړې او که تصمیم لرې چې د کار بازار ته وځې
کار خو ضرور دی زما په نظر زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو همدا اوس هم کو لګیا یو او د ژوند لپاره امریکایان وي ډو سمثینګ فار ا لیوینګ نو هغه څه کیسه کو که کار خو کوم خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین ښوونځی دی نو هغه هم شروع کړی دی غواړم چې هغه نور مخکې بوزم او هغې سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډېر وکړم او هغې سره سره که ماته په خپل د خوښې دنده پیدا کېږي نو حتما هغه هم کوم
ډېره زیاته مننه امین خان قدرمن اوریدونکو په امریکا کې ډېره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره میلمه و تر بلې خبرونې مو په پاک خدای سپارم
ಸರುನ ಲಂದವೋಮ ಓಮೋ ಜನೇ ಬುರ್ಕಿ ಧೌರವೋಮ ګورم خلې